څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل، یو شمېر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو، هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرخه ده ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو ده درملن لپاره ده هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده، او 116 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څېړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولي دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوه نوشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یو وینا کې وویل د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د په وینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې هیواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلی محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخته دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,500 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي اولین بند د اجنډا کې اوربند ده.
په خوست کې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې پر اوربند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پورې ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته خو ستونزې شته.
خر می وایي، خواخې می وایي، دا میړه می په خپل وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
دا سدی اوریدون کې پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلی دی او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبري هم د چهارشنبه په ورځ وکړي او نن به دوی پر اجنډا خبري وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبلا وخته.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې دغه شان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي او شاوخوا اویا حلقې ماینونه چې په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي وو کشف شوي دي.
ښاغلی امانوی دغه عملیات په هغو ولایتونو کې شوي چې د وسلوال لخوا پکې ډیر ګواښونه وه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې شوي عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداوې رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې تیر شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لومړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیتوب کوي، د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حساسه ده چې هر اړخیز اوربند ټینګ شي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې اوس دواړو خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جپی له ښکېلو خوا غواړي چې ژر تر ژر روان حالت ته د پای ټکی کېښودل شي او عام وژنه ودرول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابله جنرال دولت وزیری په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبري هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ، سړی که بې طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپله باندې دا اوس وویلئ چې د طالبانو ویاند وویل چې موږ تیره شپه د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سر ته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسله، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمې شي او دغه کمې شي. نو هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیزې شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویاند یم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لار هواره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چې هلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې ګوره دلته یوه خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا د دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نورم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کېدي نه باور دې رامنځته کړي، سولې ته د زمینه برابره کړي، شرایط یې آماده کړي او هغه شرایط اوربند دی. دینان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې له ازادي راډیو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطن ګوره لومړی خبره خدا ز تاسو د امریکایانو خبره وکړه، لومړی خو امریکایانو غلط کړ دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتما باید پکې شریک وي، دا غونډې باید درې جانبه وي نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې، په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا داسې زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی، طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړوي او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې مونږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي، نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانېږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي. نو معنا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص، که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي، که نه وي هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیر مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي حکومت دې د شپږو ولسوالیو د لویې لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملي ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسېدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
په لویه لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بې امنه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامداره شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات وروسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول درغ دی امدخل او د اریوب ولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیل سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هیله لرو چې دغه ژمنې په درست ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوم، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړې او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دوه بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی او د پلان سره سم د دې نه مخکې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثره دي په هغې کې هم بیزونو جوړول پروګرام دی او په هغې کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکزي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی څوک ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالروف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلو قطعو ورې سره، د ټولو هیله داده شي هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، مېرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم داده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني و، خو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شکلان دي شو د دې باور د لاسترول لپاره د لومړی وربند وشي، ل وربند ورسته د باس وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات واړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کوم طرح لري دوی د منطقي خبرو او د لایل لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرجوبلی نه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یواز دی اجندا په سر هوکړه ولست ستړي کوون کې غنی او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کله اړخونه څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی ساکنست لومړی هغه خلک سولې مرکزیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي هغه خپل خوږ غلدلی شي له ډول خوږ وي، خو دوی بیا کوم امتیاز نه وخواستو. حتی د دې مړې هم اوګرا اوګرا به خوړه بس نه خوړه، خو که دا ډول موږ صادق او محصل خالق وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلاري هوکړه شوې ده. افغان مرکزي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي سرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند د اجنډا کې اوربند ده. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه نه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالډ ټرمپ پرون مازدیګر یوه ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېلې دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالي بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملي نه کړي، شاید کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالډ ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
مله د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ به پاتېږو چې واره به خترین کا وتلې دې نه چې موږ سره څوک واوري از موږ سره انکاري وکړي مالداري ممري. السلام علیکم. زه د فرات څخه زنګ وم جان یم دغه دلته دغه مرستې وکړي دغه یاچان عجیب پر کورو باندې څرخي دغه سختمانو علاقه مینه درې څلور کاټو کړي دغه خوار غریب ما په خدای قسم دی چې په پنځه کې د سامان دوته ورکړي اچو چې نه ورکړي بس دغه غریب غلبه اګر پرېښول بس سختمان باندې ودل درې څلور کاټه ورکړي دا څه سره پټکړی دی هله ورور د کوم غریب کې څه لا ولاکي یاره دغه خیرات دغه دیش ته دغه مرستې خو ټول ملوانه چې یاره دغه مړ شي. بس سلام علیکم ما پیغام اتمن فورس
محمد قدیم پښتون یم هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه. پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشحالي یو. ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي. خدای په امان.
الحمدلله بیان د بادغیس ولایت د چیبین کوم اصلي پلان کورات چې ورنګ صدا کوي ورور د ترانسپورټ وزارت دا درخواست خواهش میدادی دا د بادغیس د هرات سوداګر ګرځونه پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریا ډیر دی چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دغه کریا بل هم چې دا ټول الوته ګران و دغه کریا ګرین سټون وندار چې هغه مالدون د خپل اقتصاد خراب کړی او دغه کریا یو څو هغه کریا د سړک تر ډیره په خصوصي دی ډیر ارزانه شوی دی او د خپل اقتصاد دی ورنه خوړلې ده. دغه کریا د نو په دغه خدای دی فرې دی چې زما د درخواست د ترانسپورت په څیر دغه سړي ته چې د دې کې او یار زه یې په سلام ته ځم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیګ باش لوبو کې اډلیډ سټرایکر 120 منډې وکړې. دې هدف ته میلبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدله. د میلبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په 120 توپونو 120 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او 168 مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع په کې وو ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتی له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خرمې وایي، خواخې مې وایي، دا میړه مې په خپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پدې ظلم او زیاتی کوې. خر مې وایي، خواخې مې وایي، دا میړه مې په خپل وایي. نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنور عقید شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری او شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی. خو ده هغه پا خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د جوشله بیا ران بیا ایسار کړو، بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا چې غوټه د خلاص شم او چې بې تخلاصونه کې یو دغه نکې څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یو بشان عمر غواړم.
هغه سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکي زور زیاته همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
بلاغې په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونه ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کیږي. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي یاست.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شتنه خوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکښې تم کیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو تر څنګ خلق پتن کړی دي او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د اوسیدونکو ستونزې در ورو چې دی له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو. په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غږیدلی دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته یې را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی و، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسو ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همداسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څخه ده چې باید وي یا د هماغه د آلې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړې زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کېږي او زموږ قوت به هم درته معلومېږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، ګل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس تر حاله کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولر ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اېدې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره خطرناکه ده. انجنیر صاحب، په یاد اوسئ چې جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډېر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی، ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچهپزیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده پدوی باندیم این فلتر نست بداز، ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپیریال ساتنه اداره هم داری، آخری قوتی چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړو ورباندې. بلند منزل و شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویلي وو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلی ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي؟
د داده او پیژندنی کړی نه دی د چاپیا ساتنې ادارې کړی دی همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مخبره کړی دی ما کړی دی خپل د ریاست نه همدا
زما بختنه نه چې په کوم ځایونو کې دی سودانی سوکو
زه ته وایم مونږ سیار د زګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم نایش په ګم ناحیه ولسم ناحیه ولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چکم دی جبارت از اوزون دی کاربون مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی دا دزگا مون تهیه کردیم دی اغا ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیا ساتن اداره پا سایت که تاسو بگوری
ده همدغ معلومات پر بنسط مانی چه تاسی را طولوی ده کابل ده همدغ اتو محلون هوا سمرا ده تنفس لپاره جوڑه ده
ده استاندار نه رات دیو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید ده استاندار نه تیت دی اوزون پو باز ساحو که ده آغا نه تیت دی نور چکم دی ده نایتروجن دای اکساید هم دون زیات میدی برابر دی یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لک د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب درې ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې
دغه په مناسب اندازې یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري همدا اوس چرخام اخیستیم دی پدی ورازو کی مخ لدی خو میاش د مخ بیخی ټول دا غازون استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لازو دا 15 غازونه چې مخ کی ما تاسو ته ویل خو دا یو شی ستدی چې د هوا کارګیا په جمی کې د هوا په سولواله طبیعي لامل دا شایان دی او هر شی چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفی تاثیر لري
ډیر زیات من ناینجر سپ کورم اوات
مهرباني
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو په دې برخه کې به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستول دي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یست موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تبصرې پرته به یې وورو.
السلام علیکم. په خبرې کوم د ننګرهار نه وروه او د توخه مبارک خبرې کوم کنه مشکل نه چي دا موږ افغانان چې دا سرحد بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بي جتا کوي او نه پرې کې دې بوښ باید د مبارک لکه چې اوشي بوښ او ډیر هغه د لانجې ورته نه خلک د روپې په ځای نه پزور وات او زور واکې بوښ ځنه زور واکې جوړ کړنه ته مشرانو دا کشر قدر لري بوښوي او دمر دې چې د افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځب کې نشته پوښوي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش
السلام علیکم ورحمت الله بازما جما د غزنی ولایت چې نن په مسافر باندې ما دوه خاطه له شرګه خاطه دي له درایي د تلشرګه پوری په پوښو کې راګرځول یو په مسافر راکټ کوي دیوالونو باندې ویل دا خاص دی یو شی دی خاص دی مختار پریا دا که سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نه ګورې خپه نه موږ نه ډار وکړئ مننه نه کاش خپه نه کېږي نو خو تاسو سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما مکاشن یو څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وځه دا دلته چې دی خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډېر ګران سیمه ده په خوا چې به په درې سوه درې سیل سي کلو ګي درې کلو غوړي ده درې لیتره په 210 روپۍ به وو هغه په 200 روپۍ ته رسېږي پس وړه نه وي حساب په خوا 500 روپۍ به وو په 200 روپۍ ته رسېږي وای ځان دغه حساب کا باید چې د حکومت د دې پاملر نه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام نه لري واسه نه پرې چې څه نه ناشو
نو دا هر څه د بغداد شهرداري خو نه چې نه فایر شي نه خو نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې باید دولت دې مخنیوي او چې ودې بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ژغ به تر لوړ مقاماتو تر دولتي دارو پر ورسېږي. وسلام.
زه جانان یم د المل ولایت نه اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي بشران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندې ورور په کور کښې نه لرو جنګوز رابرسي په بازار کښې ماړولې دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسپیل هم مهرباني کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ کوو ستاسو په خپل منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې څوک شاته فرض مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په موږ دواړو غاړو ږغ کوو چې تاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې خو بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ کوو چې تاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شوق ولرئ. جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور هم ګمرک یا مو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې په کښې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې څه ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورسي او تصمیم ته وي.
السلام علیکم. خبرې کوم مونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې بې درکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کښې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې د دوی دپاره تعمیر تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زموږ رحمان نیمه د کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان علی زید روزګار د جرهوت ولسوالۍ څخه دا پیغام چیرسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشب تعالی کارنه کې ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې ټولو د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کې د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیجه زاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب د بنیام د کابل امریکن یوړه د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې اوږي خلک دې له دهنې سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته خلا راوونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوبه تک راڅګو کې ځکه اورر 14 یا 15 نه مسله ده چې چارواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مر سره شریک کړي وو. نو باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کیوایا بچیا را تمو وایا او وایا اے یا تکیوایا بچیا را تمو وایا او وایا اوخ کی زڑ میں دیرا وڑے پچا کڑما آخ نمگڑے شما نمگڑے رکھ پچا کڑما رگ میں رکھ دے مورے مورے تڑے رکھ پچا کڑما